دي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ستړي مشه د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم پروګرام کې به وړاندې د مطالب خبر شیم د افغان ولسمشر لمړي مرستیال امرالله صالح وایي له جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې له خپلو حقونو دفاع وکړي. د ښاغلي صالح ویاند رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه عام افغانان څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه د افغانستان په 2,500 پاتشونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې.
کتاب ته اجازه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي.
امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. تر ارسه لومړی به خبرونه واورو چې احمد تکلی وایي.
ناتو وایي خپل سرتیری به په همغه نیټه له افغانستان وباسي چې امریکایي ځواکونه وځي. ولسمشر اشرف غني ویلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او د امریکا او جرمني مشرانو د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځي تحرکاتو د کمېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ناتو اعلان کړی چې له افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ایستل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ کړي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سږني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه به بشپړ شي. ناتو هم طالبانو ته د بایدن خبرداري تکرار کړی دی او ویلي دی چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو سره ورکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې ناتو او شریکان به یې د افغانستان، افغانانو، د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایدن مخکې له دې چې تیره شپه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي له ولسمشر غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې خبرو وروسته پر ټویټر ولیکل خپل امریکایي سیال ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړ وړتیا لري. ښاغلی غنی همداراز ویلي چې افغان حکومت به د سرتیرو د ایستلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري وکړي. طالبانو په دې برخه کې بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی د دوی غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې په اساس ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه په ټاکلي وخت ووزي او که دا موافقه عملي نشي نو د ستونزو د زیاتېدو باعث به شي چې مسؤلیت به یې د ښاغلي مجاهد په وینا د هغه لوري په غاړه وي چې دا موافقه یې نقص کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کولو لپاره پکار ده چې له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. په هغو تصویرونو، ویډیوګانو او نورو معلوماتو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو حرکت لیدل کېږي. له دې مخکې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې په خپلو خبرو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په اړه بحث وکړ او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا د کریمیا له اشغال وروسته په سیمه کې د روسیې تر ټولو پراخ پوځي خوځښت وباله. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کورونا وایرس ضد واکسین جانسن اند جانسن د تطبیق له کبله د یو شمېر کسانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنې کوي وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. مخکې ادعا شوې وه چې دا واکسین په یو شمېر کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی، ځکه نو د امریکا د درملو او خوړو د تنظیم ادارې سپارښتنه وکړه چې د هغه تطبیق د اوس لپاره وځنډېږي. د نوموړې ډلې په پرونۍ بیړنۍ غونډه کې د دې اعلان معنا دا ده چې د جانسن اند جانسن واکسین ته به د پریکړې تر مهاله هم د تطبیق اجازه نه وي. دا واکسین چې یوازې یو دوز لري په امریکا کې تر اوسه 1,000,000 کسانو ته لګول شوی، خو ویل کېږي چې په شپږو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. د دې کسانو عمرونه د 1800 او 1800 تر منځ وو. او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت نه دی ښودل شوی راپور ورکوي چې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د متحدو ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي. په دې بندیزونو کې به همداراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 کسان هم نخشی. در راپورونو له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به 10 روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې ښودلې وې چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. زه صفی الله ستانگزام یو ځل بیا دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې هم سید قادر جلالوف مخته وړي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لمړی مرستیال امرالله صالح وایي له جو بایدن سره د تیرې شپې ټلیفوني خبرو کې هغه ته یاد کړ چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلو بنسټیزو حقونو دفاع وکړي. د امرالله صالح له قوله طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. ښاغلی صالح دا څرګندونې داسې وخت کړي چې طالبانو د دوهې تړون پر عملی کېدو ټینګار کړی، خو تازه یې د امریکا او د ناټو د نوې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخوا یوې سرچینې چې طالبانو ته نږدې ده وایي د ناټو له پریکړې وروسته د یوې هوکړې احتمال شته. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د ناټو امریکایي عسکرو الوتو وروسته به طالبان د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. خغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د امریکا او افغانستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې جو بایدن ته ویلي افغانان کولی شي چې د طالبانو او د هغوی د همفکرانو پر وړاندې د خپلو بنسټیزو حقونو او انساني کرامت څخه کلکه دفاع وکړي. خغلی صالح زیاته کړي طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته په دې اند او کاذب غرور چې ګنې واکمنه ډله ده ځان نور هم لوړ احساس کړي. امرالله صالح وایي اوس د دې فکر ماتول د افغانانو یعنی ملت او دولت کار دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال له جو بایدن سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان او طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او لیکي د دې ډلې 90% وسلې او تجهیزات پاکستان ورکوي او دا خبره به بنسټه ده چې ګنې دا ډله خپل مهمات له افغان ځواکونو سره د جګړې له لارې په لاس راوړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي او په دې دفاع کې د افغانستان د ولس هر برخه له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړه ده، ځکه دا خاوره ده، دا وطن ده. او د یو نیابتي جګړې او د پاکستان لخوا د یو تروریستي ډلې پر وړاندې مقابلې لپاره افغانان په افتخار درېدلي.
د امریکا جمهور رئیس له خپل افغان سیال سره تیر شپه ټلیفوني خبرې کړي او له افغانستان د خپل ځواکونو د وستو پلان ورسره شریک کړی دی. افغان حکومت د دې پریکړې په ځواب کې ویلي دوی ورته احترام لري او مرسته به وکړي چې دا پلان په ښه ډول عملي شي. جمهوري ریاست وایي له دې وروسته به له امریکا ناټو او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ او اړیکو نوی پړاو پیلوي، خو دا پړاو به څه وي او څه ډول به عملي شي د چارو شنونکي دا کار د حکومت په بهرني سیاست پورې تړلی بولي. شنون کې عبدالباری عارض
کومج یا افغانان د طالبو د حکومت په شمول دا ظرفیت پیدا کو چې د افغانستان موضوع په یو مناسب لار باندې حل کو او یو ش حکومت تاریخ رامنځته کو. کینن به امریکا او ټول نړۍ نه تنها خپل مرستو ته دوام ورکړي بلکې د مرستو په ازدیاد یا زیاتوالي کې هم کوششونه وشي.
خو طالبان لا د امریکا د نوې پریکړې په اړه چوپ دي. د ډلې وړاندې د میلو لومړی نیټې وروسته افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په اړه د بریدونو ګواښ کړی و. خو تازه بیا د افغانستان په اړه د کنفرانسونو د تحریم موضوع یاده کړې ده. طالبانو ته نږدې سرچینې بیا وایي یو احتمال شته چې امریکا سره د ناټو عسکرو د ویستو له پرېکړې وروسته دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
خبره به دا وي چې طالبانو دوی یو منځي توافق باندې دوی توافق وکړي، دا یو لار ده د دې چې دوی په دې یو وخت باندې توافق وکړي چې دوه میاشتې یو نیمه میاشت وي زیات وي کمې.
د امریکا د پریکړې پر بنسټ له دې وروسته هېڅ شرایط په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره په پام کې نه نیول کېږي. هغه پریکړه چې په امریکا کې هم دننه له مخالفت سره مخ ده خو پلویان هم لري.
راپور مو اورید چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې له جو بایدن سره تیره شپه په ټلیفون خبرو کې هغه ته ویلي چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلواکونو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2018 کال د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. دا دقیقا هماغه نیټه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې د القاعده د په مشرۍ ترګر ریز بریدونه وشول او لامل امریکا په افغانستان کې د القاعده د لمنځوړلو لپاره د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه واخیست او ائتلاف ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه نوریاس نوري په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او د کورنۍ چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده او همدا پوښتنه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په خبره چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي، آیا د بایدن دغه اعلان دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسولی شي؟ که څنګه هغه جواب ویلی؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري، پر دې د مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونو تر وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي چې قواوې د افغانستان وباسي، مسؤلانه دا غړي چې د موجودیت د قواو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤلانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپل ښاغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مونږ مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ وخت کې شوې ده، نو ځکه دوی فکر کوي چې دغه فیصله د نه غواړي چې بدلې کې او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسو زیاتره امریکا هلته ښکېل کوي، مګر دا فایده نه لري چې افغانستان کښاله به حل.
تاسو ورسره تړاو ورک چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلې دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې و، تر هغه چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نوي شوی ټول ځواکونه له دې هېواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني غبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کنفرانس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوي د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځان ته محدودیتونه لري په خپل څنګه د جنگي کوی پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترسره کړي، او له بلې خوا څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې، خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی، دا دی چې تعهد د دې دپاره وکړي چې د سولیز حل دپاره ګامونه واخلي، او که دوی فکر وکړي چې د امریکا له وتلو سره د دې میدان لږ تخالي کېږي، دا خپله خود یو سراب دی دپاره. او له بلې خوا دلته ویل شوي دي چې د قواو د وتلو سره ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هېوادونو سره همکاري زیاته شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلی شي چې د امریکا د قواو د وتلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هېڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواو تمویل ادامه پیدا کړي، او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشلی حکومت سره راټول شي، او درېمه دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپلې قواوې باسي، د طالبانو اډې په خپلې خاورې کې وتلي.
په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې تاسو یې مرکه له ازادي راډیو سره واورېده، هغه د ولسمشر بایدن د پرونی اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو بیلابیل لیدلوري. یو شمېر افغانان وایي د دغو بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیواد ته سوله راشي، خو ځینې نورې بیا د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پیلامه بولي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیګا اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. په دغه راپور کې مو د عامو خلکو نظریات راخیستې دي.
وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، یو شمېر کابل ښاریان د دغې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. جو بایدن پریکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد هاشمي وایي بهتره دا ده چې په هیواد دننه د بهرنیو ځواکونو له شتون پرته د سولې لپاره هڅې وسي.
افغانستان په 2500 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي. نو هیله مو دا ده له حکومت څخه چې په دې برخه کې د ټینګار وکړي او سولې ته د پرمختللي ګامونه وړاندې کړي، ځکه که چېرته 2500 نور سرتیري هم په افغانستان کې پاتې وي او طالب یوازینۍ پلمه همدا جوړه ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته نظر لدی. دی وایي بهتره ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا خارجي قوا په افغانستان کې راتل، په افغانستان کې ناامنۍ ورسره زیاده شوه، سره له دې چې طالبان له منځه دوی خپل هم یو بېنظمي یو خاصه بېنظمي جوړ کړه.
که څه هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل ښاریان یې بې وخته پرېکړه بولي. صدیق الله کاکړ او تهمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ سوي نه دي، نو په خبره یې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
سپتمبر باندې به دوی بدون لقید او شرط نه وځي، نو بدون لقید او شرط نه د افغانستان لپاره تر ګټې تاوان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبرې هغه نهایي شوي نه دي او مخالفې ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد تر دولت سره رسیدلې نه دي. بدون لقید او شرط نه دي وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لاره هواریږي.
امریکایان دلته اوسي، دا بهتر ده د سولې لپاره د دې ځکه چې د طالبان د بیرتراغللو په زموږ وطن کې داسې یو کار کېږي چې د جنګونه او د رامنځته جنګ کېږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د سولې تړون له مخې د روان میلادي کال د مې تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیري ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی و او پریکړه وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبان ویلي تر هغه چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي، دوی به د سولې په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون ونه کړي.
مور جنگ نغوارو، مور صلح غوارو، مور زیرانی نغوارو، مور عبادی غوارو، مور جهن نغوارو، مور علم غوارو، مور توپک نغوارو، مور کلام غوارو، مور غم نغوارو، مور خوشحالی غوارو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې د 1.1 میلیارد افغانیو په ارزښت 12 د بیارغونې پروژې بشپړوي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د کابل حلقوي سړک، هرات کې دارملک لامان سړک، په کندهار کې شورابک سپین بولدک سړک، په کاپیسا کې د دانش پل مغان سړک، د کابل لوګر سړک، په تخار کې تالقان ښار داخلي سړکونه، د شبرغان سرپل سړک، په ننګرهار کې د کامې برکاشکوت سړک، د کابل د کمپنۍ پل او ځینې نورې پروژې شامل دي. د وای په دې پروژو کې د یو شمېر کارونه بشپړ شوي او د ځینو نورو تر کار لاندې دي چې په دریو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د ښاغلي حقشناس په خبره د دې پروژو بشپړېدل مهم دي او په دې سره به د سیمې بزګرانو ته د خپلو محصولاتو پر وخت مارکېټ ته د رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په کال 1990 کې د هیواد په کچه سلور اویا زره مشریکټن مالوش تولید شوی دی. په 1990 مریز کال کې بیا دا کچه 3000 میټریک ټنو ته رسیده. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل سږ کال په بلخ ولایت کې څه باندې 28000 ټنه مالوش تولید شول چې تر نور ولایتونو یې کچه لوړه وه. د هغه په خبره هلمند، کندوز، نیمروز، تخار، جوزجان او بغلان نور هغه ولایتونه دي چې د مالوچو د تولید له اړخه مهم بلل کیږي. مالوچ د صنعتي نباتاتو له ډلې دی چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ښه بازار لري او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینې بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 150 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 4.99 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. راپورونه وایي امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ورسره لدې لګول کیږي چې د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو او خصوصي کمپنیو کمپیوټري سیستم ته د روسي هاکرانو د ننوتلو ترک ولګید. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له نن څخه تر یو شمېر روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړي. ریوټرز خبري آژانس او بلومبرګ د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې پر شاوخوا 10 روسي ادارو به په دې خاطر بندیزونه ولګول شي چې تیر کال یې د امریکا د حکومت یا شرکتونو د کمپیوټرونو په شبکې کې مداخله کړې یا یې حک کړې او د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 ادارې هم شامل دي. د بندیزونو پر اساس به شاوخوا 10 تنه روسي مامورین او ډیپلوماټان د امریکا له خاورې وایستل شي. د روټرز او بلومبرګ په راپورونو کې د هغو کسانو یا ادارو چې بندیزونه به پرې ولګول شي نمونه نه دي یاد شوي. د ولسمشر جو بایدن اداره له څو اونیو راهیسې په ضمني ډول یادونې کوي چې هغې سایبري حملې ته به سخت ځواب ورکړي چې د سولر وینډ کمپنۍ ماشینې زیانمن کړی دی. د امریکا استخباراتي چارواکو او د ټکنالوژۍ شرکتونو ویلي چې دا مداخله یا سایبري حمله چې په دسمبر میاشت کې کشف شوه احتمالا روسي هکرانو کړې ده. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د خزانه، عدلیه او سوداګرۍ وزارتونو په ګډون د حکومت لشته لږه د نهو ادارو او د سل خصوصي شرکتونو د کمپیوټر سیستمونه حق شوي دي. دا بندیزونه همداراست د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د ادعا شوې مداخلې په ځواب کې دي. د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو څېړنو کې د نتیجې ته رسیدلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته اجازه ورکړې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د اغیز شیندلو هڅه وکړي. سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا اقدام وروسته لدې کیږي چې ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اپریل په 14 نیټه د تلیفون له لارې خبرداری ورکړ چې امریکا به د خپلو ګټو دفاع وکړي او په عین حال کې د دواړو مشرانو د غونډې نظر رد کړ.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې چې لامل یې د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 1300 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې جوړ شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه تفصیلي راپور ته.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم په کې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکلمو راځو د مطالعې د پاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې د پاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لیدلی، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانان دپاره د خصوصاً د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 133 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې یې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 133 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 133 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتونخانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولې سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانان د پاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کی پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دي چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنې کې تیارې له منځه وړي. دې څخه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا ښایي دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
احمد امیریان درسره د هلمند ولایت څخه په چانجر پښتمه کې هغه بابا جی پښتون کې داشتنان تم کار نه کوي. ام سر په مریضانو مې خبر چا وسته مې دوی څنګه نه دوی موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې دا شبکې ژر تر ژره جوړې کړي. پخوا بې سیمې سلام شمېره کار کول نو ساغم کار نه کوي. سلام
زمانو سیبلاده دا مرکز گردید دفتر خبری کن ضرورا موږ دلته په ښوونځی کې شامل شوي یو. هیڅ کتابونه نشته کوم چې موږ دولس یا دیارلس مضمونه لرو. تر اوسه موږ ته پنځه کتابه نه دي راکړل شوي. نو پلانه دغه ده چې پوهنې ریاست څخه موږ ته کتابونه ټول ورسوي کورایي کښې راته یعنې زموږ د زده کړې به له ستونزې سره مخامخ شي. ازادي راډیو نه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه مشرې تر بیا ښې چارې کوه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. لنډ خبرونه به له احمد تکل واورو.
ناتو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ایستل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په یولسمه نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغې اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خپره کړه. له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم په همدې نیټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان کړی و. ولسمشر اشرف غنی وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایډن مخکې له دې تیره شپه چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي له ولسمشر غنی سره د ټلیفون په وسیله خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کرونا وایرس ضد واکسین جانسن اند جانسن د تطبیق له کبله د یو شمېر کسانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنې کوي وایي مخکې له دې چې خپله پریکړه اعلان کړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. او متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. د راپورونو له مخې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا دیرشو مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د متحده ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به د پروګرام تر پایه پورې د مخکښو ښځو پروګرام خپور شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د مخکخي خزي خبرونه ته خره غلاست. مګ په نننۍ خبرونه کې د خاغلی عبد الله د مومند میرمن اغلی بیبي ګل کریم مومند لزان سره په دې خبرونه کې لرو. اغلی مومند خبرونه ته خره غلاست.
مننه. کور ودان
سر کې کتاسي غواړي د ځان په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړي نو مهرباني وکړي.
ته ټول له مخه خپل سلامونه او درنې او د مینې ډکې هیلې خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته او په تیره بیا ځکه دا د میرمنو خپرونه ده خپل ټول ګرانو خویندو او میندو ته د افغانستان په ټول ګوټ ګوټ کې راښوم او د ښه او روښانه او سوکاله ژوند غوښتنه د زړه له کومې هر یوې ته جلا جلا لرم. زه خپله نوم مې بیبي ګل کریم مومند دی. زه زیږېدلې د غزني ولایت د مقرب ولسوالۍ کې یم او رالو څه د کابل په ښار کې یم او ابتدایي مکتب مې په محمودي هوتکي کې ویلی دی او لیسې مکتب مې بیا په رابع بلخي لیسه کې ویلی او له هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي نه چې هغه وخت د ادبیاتو د پوهنځي یو څانګه وه فارغه شوی یم او له هغه نه وروسته بیا د مهاجرت تر وخته مې په کابل کې د هیواد په ورځپاڼه کې دنده ترسره کوله.
اغلی مومند رابه شو خپلې لومړنۍ پوښتنې ته که تاسې راته ووایاست چې د ښاغلي مومند صاحب د لومړنی فضائی سفر پر مهال تاسو چیرته وئ؟ لمومن سب سره تاسو پیژندل او کومو پیژندل نو څه هیڅ مو هغه وخت درلود؟
په جواب کې به وایم هو هغه وخت چې هغه لمومن فضا ته تو واده کړی وو او وادم کړی وو او هغه وخت چې دی کاندید شو دی پرواز لپاره په ماسکو کې وو او موږ معلومه خبره ده ومې ویل چې وادم کړی وو او په هغه جریان کې چې ده دغه آمادګي نیول او درسونه باید آمادګي درلودله. هغه ما لورکۍ هم مشره لور مې هیله هم هلته په ماسکو کې دنیا ته راغله او موږ له یو بل سره پیژندل او واده سوي وو. او نور نو کدا زه درته په دې اړه باندې معلومات درکړم چې زما به څه حالت او څه احساس و دی هغه د پرواز په وخت کې. معلومه خبره ده چې د هغه د مېرمنې په صفت باندې دا یو ډېر د خوشحالۍ او فخر احساس هم و او په څنګ کې د معلومداره ده چې د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښتی و ځکه چې له دې سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلی ده. دا کومه دا پروازونه هیڅ وخت به خطر نه دی او همدارنګ چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اصلا به هغوی خبر وي چې د دوی یو سخت خطر سره مخامخ شو چې تلروي ساعته اضافه باید د ځمکې شاوخوا راګرځېدلی وای. نو دا شرایط ما هم څنګه چې مې وویل هم مې فخر پرې کوم او هم مې فخر پرې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای و ده. او زه دا افتخار بیا هم یادولای سم چې زه دا افتخار تنها د ځان نه بولم او یا تنها د خپلې کورنۍ نه بولم. دا افتخار د افغانستان د ټولو خلکو ده، له شماله تر جنوبه، له شرقه تر غربه، دا د افغانستان د ټولو ګډ افتخار دی. د مومند پرواز، د مومند ځوان، د مومند دغه اتلوالی چې تر سره کړی ده، دا د موږ ټولو ګډ فخر دی.
بله آغلی مومن، تاسو اوس مهال په څه باندې بوخت یاستئ؟ د خپل اوسنیو بوختیاو لږ راته وایست.
موږ کله چې آلمان ته تقریبا 10 کاله پخوا په دنیویم کال کې کله چې په مزار کې بغاوت شروع شو، مخ له دې چې وضع ډېره خراب چې موږ د خدای رحمت په سوای و په خپل وخت باندې راووتو آلمان ته رالو. اما ډېر سخت د مهاجرت شرایط لکه څنګه چې ټول نور مهاجرین یې تېروي موږ هم تېر کړي دي. منتها په یو څه ناڅه تفاوت سره په دې وطن کې موږ په ژبه مطلق نابلده وو او د ځوان شرایط هم ډېر بدل شرایط و، نظر و هغه شرایطو ته چې موږ په افغانستان کې ځوان پکې کوو. خو د مهاجرت شرایط ډېر سخت شرایط دي. موږ تر ننه هم چې دا ته 10 کاله تقریبا کې موږ دلته ځوان کوو، ځوان کول په پردي وطن کې آسانه کار نه ده. له پردي وطن، له محیط، له ځوان، له ژبې، له کلتور، له شرایطو سره ځان عیارول ډېر سخت قرباني ده او مجبوریت په موږ باندې دا راوستې وه. او تر ننه هم دا د پراتیو دلته د مجبوریت په اساس باندې کار و وظیفه به زه درته ووایم چې د آلماني زده کړې په څنګ کې چې موږ باید شروع کړې وای او آلماني ژبه هم زده کړې وای. فعلا زما زه یو رسمي وظیفه او مسؤلیت لرم چې هغه وظیفه او مسؤلیت موږ تاسو په خپله ژبه کې نه پوهېږم. داسې یو مشخص نوم نه ورته لرو. دا د وړکتون د ښوونځي د ماشومانو د ابتدایي ښوونځي د ماشومانو چې له اوله تر څلورمه ټولګي دي دلته د هغوی د پالنې او سرپرستی او مسؤلیت په غاړه لرمه. او هغه په دې شکل چې هغه والدین چې دلته مصروف دي او ټوله ورځ کار کوي د هغوی وخت نه لري چې خپل اولادونو ته د مکتب له نه وروسته ورسیږي. نو په دې خاطر باندې سهار وختي خپل اولادونه هلته راولي. البته دا معلومداره ده یو بخش داسې له ښوونځي سره یو ځای تړلی ده، هلته خپل اولادونه پرېږدي، بیا دوی ځي کار ته او د ښوونځي له ختم نه وروسته بیا خپل اولادونه یې راسند هلته راځي. موږ باید د غرمې ډوډۍ ورته آماده کړو. البته که ډوډۍ موږ نه آماده کوو، نور پرسونل شته او موږ باید د هغوی سرپرستي وکړو، مراقبت یې وکړو، مصروف یې وساتو، په کورنیو وظیفو کې مرسته ورسره وکړو. او دا تر 5 بجو دوام کوي او هغه والدین چې معلومه ده ټوله ورځ په کار کې مصروف دي اولادونه یې دلته ساتل کېږي ورته او خوندي وي. ما مسئولیت هم داره په آلمانی ژبه کې ورته وایي شولکن بتروینګ.
اها زمون کې یو اوریدونکی په کرخه ده د پښتني براواخلو او بیا بدغې نورسته بیرته له تاسو نه پښتنه ولرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه احترامات مومنه.
وعلیکم السلام.
مې مېرمنه ته سلام کوم. فضل هودي ورداګه.
ورداک څخه په خیر راغلې خبرونه ته
ډېر زیات خپلم وقیان دا کومه مېرمنه چې نن لاره تاسو خبرونه کې وقیان زوید افتخار دی چې داس خورګونی میګلوري چې دی حتی په افغانستان کې خو به خدمت کړی وي شان نور مالک ته ولاړ شي په نور مالک کې خدمت کو. نو درنې مېرمنه پښتنه دا غدا او سوال مې دا غدا یا چې هغه کوم کسون چې لرو پراتو سیمو کې ژوند لري په کور کې هغه کومه په اصطلاح خورګونی دي چې هغه ښه استعداد لري او کولای شي چې درس ووي ټولنه ته او جامعه ته خدمت وکړي. بل بدبختانه چې هغه نه پریدي یا درس ویلو دپاره دغو خلکو دپاره څه پیام دی او هغه کسان چې نه غواړي په اصطلاح خور لور یې په اصطلاح ووځي جامعه هلته یا ډاکټري وکړه یا انجینري وکړه دغو دپاره یې پیغام څه شی دی چې دغه خلک یو څه وګاشي هغه خپل خورګان پریدي درس ویلو ته چې په راتلونکي کې یا ډاکټر را جوړ شي یا انجینر را جوړ شي. یعنی هغه آگاهي ورکړو خلکو دپاره یې پیغام دمې وپوښتنه مننه.
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان وردک صاحب اغلی مومنت تاسو زمګ د ورور خبري واوري دي؟
ما د خپل ورور خبري واوري دي. اول زه هم خپل سلامونه خپل ورور ته وړاندې کوم او دویم داسې دي ورور داسې دي زما په دما په ژبه برابر پښتنه وکوله دا ما ولا ډیر له غوښتنو نه وکڅوک ما ته دا سوال راځي چې او زه ځواب ورته ورکړم.
ډیر ښه مهرباني.
مینه به زه دې ورور ته وایم چې لبادا مرګه د افغانستان تلويک کلن جنگ په موږ باندې ډیر ناورینونه را نازل کړي دي او یو له هغو ډیرو مهمو ناورینونو نه دا د سیمو په کلو او باندو کې زموږ خواندې او منډې او حتی زموږ ځوانان له دې تحصیل او زده کړې له برخې نه محروم او بې برخې پاتې شوي دي. هلته مکتبونه نشته، ښوونځې تړل شوي دي او له ټولو امکاناتونه بې برخې دي. نه تنها د زده کړې بلکې د نننۍ مدني ټولنې د ډېرو ابتدایي حقوقونه هغه بې برخې دي. په تېره زموږ خوندې او مندې چې هغه سلامتي او صحت او روغتیا ده هغوی نه دا شرایط لري د ښوونځي او لوست او زده کړې نه بې برخې دي. دا ډېره لو بدمرغې ده. زه ډېر تاسف کوم، زه ډېره په دې باندې ځورېږم. دې ته ډېره خوږمنه یم چې ولې زما خوندې او مندې په تېره په تېره په تېره له بده مرغه زموږ پښتنې خوندې او مندې او زموږ ځوانانې په زموږ په ولایاتو او په کلو بانډو کې له دې نعمته بې برخې دي. دا یو اساسي او ابتدایي رکن او حق د یو انسان په نننۍ مدني ټولنه او جامعه کې او په نننۍ نړۍ کې. اما زموږ خوندې جبران مکتبونه د دوی په مخ تړل شوي دي او له دې حقه بې برخې شوي دي. زما باوجود دې چې زه نه غواړم سیاست ته ورشامله سم او پکې غرض ولرم، اما زموږ د وطن شرایط انسان مجبوره کوي که غواړي که نه غواړي باید سړی بیرته سیاست ته داخل شي. نو په دې خاطر دا سیاست ته داخلېدل که څوک بولي که نه بولي هغه د هر چا خپله خوښه ده. مزما نظر دا ده، زه په طالبانو ورونو باندې غږ کوم چې واورونو د خدای روی ته وګورئ، د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ، د هلکانو د ځوانانو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ. پرېږدئ چې زموږ خوندې او مندي او حتی ځوانان د علم او د پوهې څراغونه په لاس کې واخلي. او طالبان ورونه ته بلنه ورکوم چې له دولت سره همکاري وکړي په دې برخه کې، که تر اوسه دا شی نه ده سوی له دې وروسته له دولت سره همکاري وکړي چې د نجونو په مخ باندې په ټولو کلو او بانډو ولایاتو کې مکتبونه پرانیستل شي او د موږ خوندې او مندې له دې نعمته بې برخې نه شي. دا ډېر د تاسف ځای ده. موږ په نننۍ یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو او مکتبونه د موږ د خوندو په مخ باندې تړلي دي. دا اصلا هېڅ د باور وړ نه ده، دا د منلو وړ نه ده، دا اصلا هېڅ سر نه خوري له نننۍ زمانې سره. مسلمانان، اسلام، اسلامیت هر چیرې په دې نړۍ کې نن جاري ده، په ټوله دنیا کې له شماله تر شرقه له جنوبه تر غربه د دې نړۍ اسلامي هېوادونه عربي هېوادونه په دغو ټولو کې د اسلام دین شکر جاري ده. زموږ په وطن کې هم جاري ده. په دغه هېڅ اسلامي هېواد کې د نجونو او د ښځو شرایط دومره له زوره ډک نه دي لکه د موږ د وطن. زه نه پوهېږم چې موږ کوم بل اسلام لرو او که د هغې کوم بل اسلام ده، نه پوهېږم. اسلام خو ټول یو اسلام ده. په اندونیزیا کې نن یو مثال که خبره ډېره اوږده نه کړم، 2 میلیونه انسانان ژوند کوي مسلمانان. هغوی 80% مسلمانان دي. هغه ښځې ټول حقوقونه برخمنې دي، هغې له هېڅ نه دي بې برخې شوي. ترکیه به راواخلو، یو اسلامي هېواد ده په حدود 80 میلیونه نفوس، هغوی
ټول شهري ټول حقوقونه برسمنې دي کله کوي کار کوي په اطرافونو په کلیو په باندونه رانیولې د تر خارونو پورې اما زموږ په وطن باندې له بده مرغه داسې ناورین را نازل د خدای دې رحم وکړي خدای دې طالبانو ورونه او حکومت ته په ګډه باندې دا توفیق ورکړي چې دغه تر ټولو ابتدایي حق نه زموږ خوندي برخمنې کړي.
بله آقای مومند، تاسو د خپل دغه مهاجرت په اوږدو کې افغانستان ته راغلی یاست، یو وار دوه وارې که راغلی یاست، نو د اولنی راتک هغه هیڅ مراته ووایاست؟ تاسو هغه وخت چې له هېواده څو کاله لرې وی او په اول ځل چې راغلی تاسو څه حس درلود؟
هو زه افغانستان ته راغلی یم، په یو ځل په اتنویم کال کې هغه وخت زموږ طالبان ورونه په قدرت باندې وو چې زه درغلم. المانی پاسپورټ هم نه درلود، په ډېرو سختو شرایطو باندې باید اول خپلې لورانې مې هم راسره د وسې وي، ځکه ما غوښتل چې خپل زما اولادونه زما لورانې خپل وطن وویني او خپل خپلوان په تیر زما مور هغه وخت لا ژوندۍ وه، خدای دې ورته رحمت وکړي ودې بشي. ما غوښتل نو په دې خاطر ډېر کم خلک دې ته حاضر شوي دي چې خپل اولادونه ورسره بوځي واړه ماشومان. اما ما خپل دواړه لوګانې راسره بوتلې پاکستان او افغانستان ته په ډېرو سختو شرایطو کې راغلو. د طالبانو په شرایطو کې امنیت د ښځو لپاره موجود و، اما دا چې کوم خطر موږ نه دی احساس کړی په دغه لاره باندې چې موږ راغلي یو له پاکستان تر کابله پورې. اما دغه د قیودات د چادري او دا یو څه سخت و، ځکه ما باید چادري په سر کړی و، خپل ځوان مې چادري نه و په سر کړی او امنیت په حساب باندې زه مطمئنه وم. خو ډېره خوشحاله وم چې کوم خطر په حساب موږ ته متوجه نه و، ځکه چې امنیت هغه ټینګ و. اما شادری شرایط د کابل او په حال او په لاره کې دا رښتیا هم سخت شرایط و، اما د ما لپاره هم ښې خاطرې دي نه لرم، او هم زما لورانې او هم څه نا څه ترخې خاطرې دي چې دا سره ګډې دي. او دویم وار هم په 2002 کال کې درالم افغانستان ته، هغه وخت د ناتو قواوې په افغانستان کې وې، شرایط ښه و، ارام و، امنیت و. او بیا په 2014 کال کې هم افغانستان ته درغلی یم، دا په دې خاطر ځکه چې زما خپلوان هلته ژوند کوي او زه د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره دا خپل فرض او دین بولم، ځکه هغوی نه سره افلای نو زه چې کولای شم ورسمه نو دا
بله
په ځان باندې منمه او په ډېره مینه باندې زمه د خپلوانو لیدو ته.
اغلی مومنت، اوس مهال تاسو په جرمني کې ماشومان هلته روزی او پالنه کوي، که تاسو مسافرت نه وای کړی او په افغانستان کې وای، تاسو په افغانستان کې اوس به تاسو کومه دنده وه او تاسو د افغانستان لپاره یعنی څه ضرور غنی؟
ما خو مسلک ژورنالیزم و، کدا چې ما به په افغانستان کې وای ما به په خپل مسلک کې په مینه باندې کار کولای، او په دې مسلک کې به ما کدا چې د دیموکراسي د موجودیت په شرایطو کې د خپل وطن او د خپل خلکو لپاره نور هم خپل کار ډیر اوچت کړی وای، او د خپل مسلک په امکاناتو نه مې استفاده کړې وای، کدا چې چرته ما ته دا شرایط لته مساعد وای. او فعلا په اوسنیو شرایطو کې زما اولی غوښتنه دا ده چې زموږ خوندي او مندي باید د کابل په ښار کې د کابل د ښځو شرایط له نیکه مرغه د خوشحالۍ ځای ډیر ښه دي، که سره یې مقایسه کې دا تناسب او دغه هیڅ له بده مرغه په افغانستان کې او توازن او تناسب نه دی ساتل شوی. د کابل ښار له اوله وخته چې موږ څلوېښت کاله پخوا، 50 کاله پخوا، 60 کاله پخوا که ووایو، د اروپا د تمدن او پرمختګ سره حتی په یوه کچه باندې راتو، موږ هغه ټول امتیازات او حقوق او دغسې نن یې دلته په اروپا کې یا په هغه وخت کې ویښه دي درلود، ما خپله درلودلو، زما مور درلودلو هغه حقوق. اما دا انډول متاسفانه له هغه وخته تر اوسه د ښار او د کلي او د پایتخت او د نورو ولایاتو ترمنځ نشته له بده مرغه. نن هم زموږ په هېواد کې د کابل ښځې له نیکه مرغه له ټولو حقوقونه برخمنې دي، ډېر ښه شرایط او امکانات ورته شته له هر جهته. اما زموږ د اطرافونو او د کلي او د بانډو خلک ښځې او یو خلک په مجموع کې نارینه هم نتناکه دي، له ډېرو شیانو نه بې برخې دي. دا انډول بېخي ډېر غفته او دا ډېر ځورونکی ده، ممکن د ډېرو نورو هېوادوالو دپاره هم ځورونکی وي. ما ته د مور په صفت باندې دا ډېر ځورونکی ده، هلته اصلا بېخي هغوی د نننۍ تمدن نه 200 کاله پخوا 200 کاله شاته پاتې دي. اما کله کابل ښار ته راسي سړی بیا هم د خدای رحمت ښه ده، دغومره د ښځو د ځوان شرایط ښه دي. نو زه په دې هیله یم چې کوم وخت داسې وخت راسي چې دا تناسب یو څه څه برابر شي او دا دومره غټ تفاوت لمنځه ولاړ شي او دا بېخي غیر منصفانه ده. صحیح ده چې د جنګ شرایط دي سړی نشي کولای، اما د دې لپاره باید کار وشي، د دې لپاره باید شرایط مساعد شي، د دې لپاره باید اقدامات وشي، د دې لپاره باید فداکاري او قرباني ورکړل شي. دا په داسې اسانۍ باندې نه کېږي او موږ تر اوسه لا په هغه څلوېښت کاله پخوا شرایطو کې زموږ د کلو او بانډو ښځې ژوند کوي.
بلې، اغلی مومنت یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو، د ده خبرې به هم واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبار خیل خورکی تا ته سلامونه او مومن خورکی ته سلامونه او اورېدونکو ټولو ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
عرفان شنواره خبرې کوم، ګشتي ولسوالۍ نه. د مومن خورکی نه مې دوه سواله دي.
مهرباني.
د مومن صاحب اصلي د کوم ځای د کومې ولسوالۍ دی؟ او بل د دې ماشومانو په اړه چې دوی په کورنۍ کې پښتو وایي او کوم ماشومان پښتو یې راکړې، را دغه سوال وي.
ها، ډېره مننه، ډېره مننه وروره، مهرباني وکړئ. اغلی مومن،
بلې، زه خپل ورور ته هم د خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. ورور جانه، زه د ما ماشومان اول خو موږ دلته په المان کې د مومن صاحب غزنی ولایت د سردینې ولسوالۍ ده، هلته هم مومندان ژوند کوي. زه فکر کوم چې مومن د اسیا استوګنه جایز، موږ د مشرقي هیواد د مشرقي سیمه ده، اما په سردی په منطقه کې د غزنی ولایت د سردی چې دا البته د اندړو د ولسوالۍ مربوط ده، دلته هم مومندان ژوند کوي او دی هلته زیږېدلی ده تصدی کلی کی. او رابط دې خبرې ته چې پښتو ژبه نه دي، ما لورانو ما دوه لورانی دي، درې بچیان لرم، دوه مې لورانی دي او یو مې زوی ده. موږ په پښتو په کور کې په پښتو خبرې کوو، په کور کې یو حرفم الماني موږ په کور کې نه وایل کېږي. په خپل منځ کې دوی الماني ژبه خبرې کوي، ځکه چې په خپل منځ کې تفاهم دوی ته په الماني ژبه اسانه ده، اما د والدینو سره یو حرفم فارسي نه وایل کېږي. یو ډېرې ښې او روانې زما لورانی او زما زوی په پښتو باندې ډېرې ښې روانې خبرې کوي، او په دې باندې د یوې مور په صفت ډېر افتخار کوم چې هغوی نه تنها چې په پښتو باندې خبرې کولای، چې هغوی لیکل او لوستل کولای شي په پښتو باندې، او دا په خپلو اولادونو باندې ډېر فخر کوم. که څه هم چې په دې برخه کې ما زحمت ورسره ایستلی ده، پنځه ویشت شپږویشت کاله پخوا په هغو شرایطو کې چې د انټرنیټ له لارې د ژبې د زده کړې امکانات نه وو، د انټرنیټ له لارې د اسلامي اساساتو او د اسلامي قوانینو او د پنځو بناوو د زده کولو امکانات نه وو، ما خپلو بچیانو ته پښتو لیک لوست ور زده کړی ده. ما خپلو بچیانو ته پنځه ویشت کاله پخوا اسلامي شرایط او اساسات او پنځه بناوې د اسلام لمونځ کول، دا ټول ما ورته کړي دي. لمونځ کول ټول آیاتونه او سورې د لمانځه به ما ورته ویل، او دوی به په الماني باندې لیکل، بیا هغه په یو پلاستیک پوښ کې اچوي او له ځان سره به ګرځول، او په دې ډول باندې دوی هم نن ورځ پښتو لیک لوست کولای شي او هم خپل د اسلام شرایط ټول ورته زده دي، روښانه دي. او دا په هغه شرایط څنګه دې ته یادونه کوم چې پنځه ویشت شپږویشت اوویشت کاله پخوا چې د انټرنیټ له لارې امکانات یې نه وو، او نن خوشحای کولای چې د انټرنیټ له لارې هم ژبه زده کړي، مورنۍ هم اسلامي اساسات او قوانین زده کړي، اما دوی هر وخت په ډېره علاقه او مینه سره دا زده کړه کړې ده.
بله،
کور کې په پښتو خبرې کوي او ډېره ښه پښتو وایي.
بله، اغلی مومن، تاسې خپلو خبرو کې یو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره برابر شرایط نه دي، یعنی په کابل کې ځینې امتیازات لري او په اطرافو کې یې نه لري. تاسې څه فکر کوئ چې د تناسب د برابرولو لپاره باید څه وشي یا څه کول پکار دي، او روانې سولې ته څه نظر لرئ؟ یعنی څومره هیله منده یاستئ چې دغه سوله به دغه تناسب برابر کړي کنه؟
انشاءالله، زه په دې هیله یم چې دا سوله به دا تناسب برابر کړي. اما د دې تناسب د برابرولو دپاره دا ډېر اوږد وخت پکار ده، دا اسانه خبره نه ده، دا له یو کال نه په دوه کاله خبره نه ده، دا له نن نه سبا ته خبره نه ده. د دې دپاره باید په کلونو کلونو کار وشي، لکه هغومره چې په کلونو کلونو هغه خوندې او مندې شاته پاتې دي، اوس باید په کلونو کلونو د هغوی دپاره دغه شرایط او زمینه مساعده چې دا معلومداره ده چې ډېر مادي او مادي بنیاد او یا مادي امکانات ضرورت دی، هغوی لپاره باید دغه شرایط برابر شي. له مادي لحاظه دا په دې شرایطو کې فکر نه کوم چې زموږ د هېواد له مادي امکاناتو له لحاظه له مالي لحاظه په دې وتوانېږي. خو که په اول ګام کې سوله راشي، دا به تر ټولو مهمه خبره وي، ځکه د سولې په موجودیت کېدای شي چې دا ټول ګامونه عملي شي، په شرط دې چې یو مسؤول انسانان او مسؤول خلک د حکومت پر راس کې وي چې هغوی خواخوږی زړسوی او همدردی له خلکو سره او له انسانانو سره د دې وطن ولري، او که چیرته زړسوی او همدردی نه وي، که مادي امکانات هم برابر شي او مسؤول انسانان حکومت ته په کار باندې رانه شي چې هغوی احساس مسؤلیت وکوي او همدردی ولري له دې وطن او له خلکو سره، حتی که مادي شرایط هم برابر شي، زه فکر نه کوم چې کومه نتیجه دې ورکړي. نتیجه به یوازې په هغو صورت کې وي چې دلته مسؤول انسانان، دردمن انسانان چې له خپلو خلکو سره مینه ولري، په رښتیا سره دردیدلي وي، د دې خلکو غم او درد او پرانس کې ځان ورسره ګډ وبولي، په غم او درد او رنځ کې هغه سي انسانان که چیرته مخته راشي، ان شاء الله چې د څو کلونو په موده کې به وکولای شي زموږ د کلو او بانډو خوندې هم څنګه دغه چې حقوق امتیازات او شرایطونه برخمن شي، لکه زموږ د کابل خوندې او یا د ځینو ولایاتو د مرکزونو خوندې او منډې سي ترې برخمن دي، برخمن شي او ورسیږي او ولري هغه شرایط.
بله، اغلی مومنت یو اوریدونکی بیا هم لرو دی، به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جعفر خور، تاسو او تاسو ملمنیت مومند خور ته سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیدو
جعفری سیب خبرونه ته خرغلست.
او زیاته مننه زما د مومند خور سپشتنه ده چې دا د خاوند کومې فزات لاړې او سفر په خیر وکاو او بیرته راستنسو وخپل کور ته. دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده، تبریک و مبارکي دوی ته او د دوی کورنۍ او د دوی دوستانو ته او ټول افغانانو ته وایم. بس خدای دې وکړي چې افغانستان هر وګړی دا رقم یو پرمختګ وکړي، خصوصا دا خور ډېر خوشحاله سومه چې ښه تکړه خور ده او ښه په جرات خبرې کوي او ښه نظر لري او ښه نیت لري.
بله،
نو زما له دې څخه دا پوښتنه ده چې دغه مومند صاحب دا د دې خاوند ته یا د المان دولت یا د افغانستان حکومت یا کومې نړیواله جایزه یا یو څه ترلاسه کړه او که نه که ترلاسه، دا پوښتنه ده. او بل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان دپاره څه پروګرام لري، یعنې په کوم وخت کې بیا د افغانستان د راتلو دپاره اراده لري که نه لري.
بله، ډېره مننه. اغلی مومند جعفری صاحب د هلمند نو دغه پښتنې مو اوریدي.
سلامونه وړاندې کوم جعفری ورور، تاسو ته مننه تاسو له پښتنې نه. زما خاوند مومند دا پرواز یا دا الوتنه چې په کای هانت تللی دی، دا ملندار خبره ده په المان کې د مجبوریت په اساس المان ته موږ مهاجر شوي یو، د جنگ او د مجبوریت په اساس دلته دی. موږ ډېر تلاش وکړو، د ډېر تلاش وکړو چې وکولای شي په خپل مسلک کې کوم کار او وظیفه ورته برابره شي، خو په خپل مسلک کې کار او وظیفه امکانات او شرایط نه دي ورته برابر شوي. اما دی په یو کار او وظیفه باندې بوخت او مصروف ده. اما له بده مرګه تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې دی د افغانستان اولین ستور مزلای دی، اما د دنیا اولین مهاجر ستور مزلای دی له بده مرګه، چې په لوچه مجبوریت دی، جنگ د شرایطو په اساس باندې دی مجبور شو او یا موږ مجبور شو چې خپل هیواد او خپل وطن پرېږدو. او دا یو بی وطنه
بله
ستور مزلای دی، او دا به یوازنی ستور بی وطنه ستور مزلای وي له بده مرګه. دا ډېره دردونکې ده زما دپاره او زما د کورنۍ دپاره ډېره دردونکې ده چې دی د شرایطو په اساس باندې او د لاغنه وروسته هم دي د خیرنو لاسوهنو په خاطر باندې په پردي وطن کې پروت دی، او د کار شرایط هغه څه چې باید ددونه د دوی د پرواز د دغنه استفاده شوې وای، هغه څه قرباني چې ده ورکه هغه څه شاید باید استفاده ترېنه تر اوسه نه ده شوې. هغه لاس تر راوړنې په وطن کې پرتې دي، په داسې هیله او امید او په داسې ورځ چې هغه لاس تر راوړنو نه زموږ د هیواد د آبادي او د پرمختیا دپاره یو وخت نه یو وخت استفاده وشي، دغه واخیستله چې هغه لاس تر راوړنې د دې الوطنې. اما د دې زموږ شرایط دلته په پردي وطن کې مساعد دي، موږ نن ورځ یو المانۍ پاسپورت لرو، کار لرو، اما په پردي وطن کې ځان عیارول د هغو وطن له شرایطو سره دا اسانه کار نه ده. دې سره موږ ډېرې سختۍ وینې تېرې کړې دي د مهاجرت، او ډېرې سختۍ وینې تېرې کړې دي د دې
وطن
او تر ننه پورې هم په دې جامعه کې ځان ته ځای پیدا کول.
د جعفری سوي و پوښتنه دا وه چې تاسې بیا افغانستان ته د راتګ هیله لرئ د تل لپاره؟
هغه زه په هېڅ صورت دا نه شم ویلی چې د تل لپاره، هغه د افغانستان په شرایطو پورې تړلی دي. که چېرته د افغانستان شرایط ځوان کولو لپاره مهیا او آماده سی خو دائم خو فکر نکوم چې موږ دې دائم لپاره افغانستان ته درسو ځکه ما تر خپل نیمای عمر نډیر ځوان په آلمان کې تیر کړل ده.
بله اغلی مومن پلندو کې خپل پیغام افغانو خزو ته وایست.
پلندو کې افغانو خزو ته می پیغام داده چې باید د ذکر لپاره تلاش وکړي، باید خپل اقارب خپل پلار خپل ورور سره کینی وغه یې دې ته متقاعد کی او دې ته متقاعد کی چې هغوی ته دا زمينه برابر کړی چې هغوی ذکر وکړي. او ته ټول مهمه غوښتنه مې د جنگ فراسکیل خو او کې د لدوارو خو او هم دولت چې په جنگ کې راکیل او هم مجاهدان او طالبان ورونه
بل
سوري ته غاړه کیږي.
بل ډیره زیاته مننه.
تر څو نور دا موږ خوندي او مندي
زمک د خبرونه وخت خلاص شو. اغلی مومن درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو 15